د سپین بولدک چمن ترمنز د شیرو او بو په ساحه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنز په نشته کې لشتل لژات څلور تنه وشل شوی او څلور وشتور جوړبل دي. د طالب چارواکو او ځایي اوسیدونکو په وینا نشته دروازې ته نږدې د یوې پوستې د جوړولو پر سر وشوه. د چمن د سیمې یو اوسیدونکي د نوم د نشوولو په شرط د پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل:
ټول زخمیان څلور شهیدان دي، اخواته د چمن خواته دا کسان اغم د مسافر چغه خواته ناسو بس پروغه باندې وانه مشکل دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویندوی حافظ صابر وایي چې نشته درېدلې ده. لبلې خوا په کوټه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې د دغه ښار روغتون ته د څلورو تنو مړي او شپاړس ټپیانو ور وړل شوي دي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه وسلوالې شخړې زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې د نومبر په 14مه د افغانستان له خاورې د یوه نامعلوم کس لخوا پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر حملې وروسته پاکستان د سپین بولدک چمن لار د یوې اونۍ لپاره بند کړه. په کندوز کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د یوه بس د چپه کېدو په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوي او 28 نور ژوبل دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نن سهار وختي بس د علي آباد په زنجیر سیمه کې له سړک واوښته او په یوه ویاله کې چپه شو. د پیش علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. پرون په غور کې په یوه ورته ترافیکي پیښه کې د دوو ښځو په ګډون 8 تنه ټپیان شول. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نن یکشنبه تهران ته ورسید چې د افغانستان، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبری آژانس وایي چې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت پلاوی به په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری استازي هم پکې برخه اخلي، د افغان کډوالو د ستونزو پر حل لارو وشخي شي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد هم ویلي چې دوی به د تهران په څلور اړخیزه غونډه کې له ایران او پاکستان سره په دې اړه چې څرنګه د افغان کډوالو ستونزې حل کېدای شي او په څه ډول خپل هیواد ته بیرته راستنېدای شي یوه موافقه لاسلیک کړي. د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې لښپژم ټولګي پورته افغان جنو ته د زده کړو د حق غوښتنه وکړه. دوی چې پروند بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. له زده کړو د افغان جنو محرومول د بشری حقوقو پراخه سرغړونه وبلله. طالبانو د تیر کال په اګست کې له وخته رسیدو وروسته اکثر جنې له زده کړو ښځې له کاره منع کړې. په کابل او د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شول. د راپورونو له مخې د دې زلزلې له کبله چې د سهار په 6:00 او 20 دقیقې وشوه، د احتمالي مرجوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې پر اساس د دې زلزلې مرکز د لوګر ولایت له مرکز پل علم څخه 10 کیلومتره لرې په ځمکه کې 233 کیلومتره ژور وو. په زابل کې د امیر روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې د کورونا پیښې یو وار بیا ډېرې شوې دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن آزادي رادیو ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې د 200 تنه کورونا تشخیص شوي او 100 تنه ورڅخه مړه شوې دي.
د کورونا پیښو ډېر شدت اختیار کړی. نږدې درې میاشتې راپدې خو موږ نږدې 200 مثبتې پیښې لرو او په روغتون کې د نږدې 500 شاوخوا ناروغانو درملنه شوې ده او همدا ډول څلور تنه هیوادوال په خواشنۍ سره ژوند د لاسه ورکړی دی.
ډاکټر حکیمی په عین حال کې وویل چې په زابل کې یوازینی روغتون چې د کورونا د ناروغانو درملنه یې کوله د مالي ستونزو له کبله تړل شوی دی. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. زموږ د ماښامنۍ خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. زه عصمت څاروان یم او د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونې په دوام کې به واوري. د افغانستان لپاره د امریکا استازی وایي له طالبانو سره په تعامل کې به اصلي شرط بشري حقونه وي، خو ځینې افغان ښځې وایي نړیوال دې یوازې خبرې نه کوي.
که نړیوال وغواړي، یو هغه ده چې فقط نړیوالې موږ خطرې او غږ وچتې، یو هغه ده چې ودرېږي د افغانانو سره.
پاکستان بهرنیانو ته اعلان کړی چې د ویزې له ختمېدو وروسته له دغه هېواده ووځي. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان بیا وایي
ما ته ویزه نه راوځي، موږ ته مهاجر کارت نه راکول کیږي.
مهاجر شوی افغان هنرمندان د خپلو سختیو کیسه کوي.
مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته، اوسېدنه دلته.
په دې خپرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام هم در اورو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د سپین بولدک چمن ترمنز د شیرو او بو په ساحه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنز نښته شوې ده او لشتر لږه څلور تنه پکې وشل شوي او څلوېشت نور ژوبل دي. ویل کېږي چې مرژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. زموږ همکار حسیب الله تلاش دا موضوع تعقیب کړې ده او همدا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی چې نور جزئیات له تاسو سره شریک کړي. مهرباني کوئ تلاش صاحب.
دغه حمله نن سهار شوې ده د کندهار د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې پوسټ د جوړولو پر سر شوې ده. په سپین بولدک کې ویزای سرچینې ازادي رتویل چې په دې پیرخ کې مرګژوبل تازه دا ویل چې مرګژوبل شته. ځینې ویډیوګانې هم ناتایچې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو د دغه پیخي اړوند خبرې شوې دي. په دغه ویډیوګانو کې ځینې کسان چې په وینو لړلې دي پر ځمکه پراته دي او ځینې نورې ویډیوګانې د یو روغتیایي مرکز او یا د یو روغتون څخه خبرې شوې دي چې ځینې کسان چې شمېر دقیق نه دی معلوم په دغه روغتون کې بسترې دي او درملنه یې کیږي. په ویډیو کې ویډیو اخیستون کې ادا کوي چې دغه کسان ملکی کسان دي چې د نن ورځې په دغه حمله کې د کرخې هغه غاړه په چمن کې ټپیان شوي دي. د ادا داده چې په دغه کې ګڼ کسان نور وژل شوي هم دي. د لومړی ځل نه دی مخکې له دې هم له پاکستان سره پر کرخو باندې په دقیقا پر همدغه ځای او پر نورو ځایونو کې هم د طالبانو حکومت د ځواکونو او د پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتې شوې دي او مرګ ژوبله هم لرلې ده. وروستۍ پیښه چې په چمن کې شوې وه د طالبانو په وینا د یو وسلوال کس چې دوی مشخص نه کړي چې دا څوک دی، ویل چې لاروی وسلوال کس په ځینو پاکستانی پوځیانو باندې په کرخه کې حمله کړې وه، ډزې کړې وې چې پکې یو کس وژل شوی و او درې تنه نور ټپیان. دغه موضوعات او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ډول وسلوالي شخړې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی پراتک کې چې مشري د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کړ کول هم د بحث یو موضوع و.
ډېره مننه تلاش صاحب. و موریدل چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په لړ کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او څلورویشت نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استاذ وای افغان چونی او شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بې دلیله محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن په خپل ټویټر پاڼه کې لري له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په دې راپور کې وایي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استاذ توماس ویست وای افغان جونیا خوځي په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویست دا خبره د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استاذ ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړول او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. پرون د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. یوناما د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یوناما زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خراب شوې او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسني ناوړه بشري وضعیت په اړه ښودلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوحې فعالیت کوي نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او کاده د بشري حقوقو لنډیوالې ورځ سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دی یاد کړي او یوازې د ښو اړیکو جوړولو او له افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو کومو ناورینونو ته لاره هواره کړې ده او آیا هغه ډول چې په کار ده د نړیوال ټولنې لخوا د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه اخیستل شوي دي؟ امید زهیرمل دا پوښتنه د ښځو د حقونو له فعال قمر نیازی څخه کړې.
دغه حالات کې په دغه وضعیت کې بے باوری اوج تر رسیدلې ده یو پربل باندې او زمين کې هغه ذهني نارامي هغه رواني تکلیفونه هغه انواع او اقسام د امراض او هغه د تداوی لپاره د اقتصادي وضعیت خرابېدل اته د وسو قدرت څخه چې خپل تداوی وکي یو بل ملک ته یعنی پاکستان ته ایران ته لاړ شي په کل کې د شخصي څخه نیولې تر ملي ګټې پورې ټول په خطر کې دي.
فکر کوي چې نړیوال مرسته کولای شي په دې برخه کې؟
سل په سل نړیوال برخه مرسته کولای شي په دې برخه کې دقیقا نړیوال وغواړي. فقط یو هغه د چې فقط نړیوال موږ په خطر یو غو چتی یو هغه د چې ودری کې دی افغانانو سره
تړلی. یعنی فکر کوي تر دم غړي پورې هغه ډول چاړي نه نړیوالو اقدام نه کړي
اصلا نه دا کړی.
دلایل بیا څه شي کېږي چې دوی
هغه ډول چې اړ نه دی نه کړي دوی یو خوای چې تاسو دیش کاله څلوي خل سو خپل منځي جګړې نه خلاصېږي څو وخت تاسو تصمیم نسی چې باید تاسو خپل یو موټه اوسه کې تر څو نړیوال ساسم لا تړو کې یو دلیل دا غني بل دلیل دا غني چې هر ملک خپل ځان ته خطر غني افغانستان دوی خپل ځان خطر احساسي په خطر کې احساسي په دې خطر د منطقي وادونه نو نړیوال هم دې ته متوجه کړي چې نور هم نړیوال هم په دې فکر اوسي چې کدوې خطر دي مونږ ځنې خطر احساسونه تاسو په دې پوښي چې دا تاسو لمنه هم نشي دا ورنه نه سبا
اوس نو بیا په یو داسې حالت کې نیازی صاحب د افغانستان د خلکو هغه بنسټیز حقونه خوندي کېدلی شي؟
اصلا نه دا خوندي بنسټیز حقونه مو چیرې خوندي دي؟ آیا موږ د صحت حق لرو؟ آیا موږ د تعلیم حق لرو؟ خو ټول میډیا خبر ده چې نه د صحت حق افغان لري فعلا، نه د تعلیم حق لري افغان، نه د ازادۍ حق لري، نه د سفر حق لري، نه د څومره ټول اولي حقونه مو ټول تر فشار لاندې دي.
د شاسو د حقونو فعال قمر نیازی و
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
کابل شاریان وای منظمه برښنا نه لري او لعملې لګنو کړهونو سره مخ مختی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په 24 ساعتونو کې یوازې د شپې ناوخته 3-4 ساعت برښنا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو اندیشنو او شکایتونو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وای. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره هم مخ شوي دي. یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي ډېره شوې. یوه شپه ورځ کې له درېو تر څلورو ساعتونو برېښنا ورکول کېږي، هغه هم د شپې ناوخته چې د دوی هیڅ درد نه دوا کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار یو بل اوسنکی اجمل هم ورته شکایت لري. هغه زیاتوي
لیوی خو ژمه را روان دی، له بلې خوا د تیلو ګازو او لرګیو بیې لوړې شوې دي، او دې وخت کې بیا د برېښنا پرچاوی هم زیاتې شوې دي. د برېښنا بلونه هم زیات شوي، موبایلونه چارج نه لري، کور ګرم نه وي، خو د برېښنا بل لوړ راځي.
خلک د طالبانو تر کنټرول لاندې له برېښنا شرکت غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د کابل ښاریانو د برېښنا د پرچاوی او ستونزو په اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. د کابل ښاریانو د دغو ستونزو په اړه مو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوند وپوښته، خو ځواب یې رانه کړ. په افغانستان کې طالبانو له بېجلي واکمنې دوه مخکې هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت به یې ښه و، د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره به یې جنراتور، سولري برېښنا او نور وسایلو څخه کار اخیسته. خو کابل میشتي ویلې یو کال راهیسې اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی، او له همدې امله د شپې لخوا په خپلو کورونو کې حتی ګازي او چارچي څراغونه هم نشي روښانه کولی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو بهرانیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې اوسي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه تازه خبر پاڼه کې کړې ده. جزئیات په دې راپور کې واوري.
او تاسو دفتر نه خلاص کړئ، کارونه شروع کړئ، مونږ به ویزه سم لرو، مونږ به اسناد سم لرو.
په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې استوګنه شمله مقصودی ده. وایي درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له خوا ورته خبرداری ورکړل شوی و چې د ډسمبر تر یو دېرشمې دې یا خپل قانوني اسناد بشپړ کړي او یادې هم یاد هیواد پرېږدي. خو د شملې په خبره په دې درې میاشتو کې چې دوی ته د قانوني اسنادو د اخیستلو ویل شوي وو، د ډیرو هلو ځالو په کولو سره سره بیا هم په دې نه دي توانېدلي چې ویزه یا د کډوالۍ کارت واخلي.
ما ته ویزه نه راوځي، مونږ ته ماجر کارت نه راکول کېږي، زما نه حق فامیل دلته فعلاً زه پخپله مې ناروغه یم، ماشومان مې د یو سر نه ناروغان شول، سفارت ته پسه وزرزاري باندې لاړم،
تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه تازه خبر پاڼه کې ویلي چې هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدلو وروسته په پاکستان کې اوسیږي. په دې خبر پاڼه کې که څه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا خبر پاڼه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کېږي، او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شامل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کابو درې میاشتې مخکې هغو بهرنیو ته چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل درې میاشتې مهلت او خبرداری ورکړی و چې یا د خپل اسناد نوي کړي او یا د هم د ډسمبر میاشتې تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي. دوی سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره هم کړې وه. د یادونې ده چې پر افغانستاني طالبانو له بېزلي واکمنې دو وروسته ډېری افغانانو نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د دوسیو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي، چې اوس یې د استوګنې ویزه یا خلاصه ده او یا یې هم کم وخت پاتې دی. د یو خصوصي راډیو تلویزیون ویاندې خاطرې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې د کیس کار په جریان کې دی، خو د پاکستان ویزه یې خلاصه ده، اوس که بېرته افغانستان ته ولاړه شي دا چې خبریاله ده ژوند یې په خطر کې دی.
که بیا هم جبران غواړي مونږ د پاکستان هیواد څخه واستوي بېرته افغانستان ته، د مرګ خطر دی. بهرنی هیوادونه زمونږ کیسونه زرزر پروسه زرزر مخته نه وړي چې مونږ وشو کولای د پاکستان څخه ووزو کوم هیواد سره چې مونږ کیس لرو هلته لاړ شو.
موږ په پاکستان کې د استوګنو افغانانو د اندېښنې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویاند افیز یا احمد تکل سره شریکې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له هیواد سره په اړیکه کې دي چې افغانان په زور له خپل هیواده ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد ختیز شهر بخموت په کنډوالو بدل کړی دی. له بلې خوا د اوکرين پوز پرون د دغه هیواد پر بیلابیلو برخو د توغندو د لګیدو خبر ورکړ.
په اوکرين کې د روسیې نه میاشتنی جګړه پر هغو څلورو ولایتونو متمرکز ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په غیر قانوني ډول د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې له خپلې خاورې سره الحاق کړي. دغه تازه جګړې څرګندوي چې روسیا هڅه کوي پر دغو سیمو ولکه ټینګه کړي او اوکراین غواړي چې بیرته دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک ولایتونو په ګڼو هغو ښارونو کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وضعیت لا هم کړکېچن دی. دغه دواړه ولایتونه په دونباس کې چې یوه پراخه صنعتي ساحه ده پراته دي چې له روسیې سره سرحد لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دونباس د جګړې په پیل کې د تمرکز عمده ساحه معرفي کړه چې له 2014 نه د کال راهیسې روس پلو بیلتون غوښتونکي پکې په جګړه بوخت دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیره شپه په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي بخمود، سولیدار، مارینکا، کریمینا هغه سیمې دي چې له اوږدې مودې راهیسې هلته د ژوند امکان نشته چې د توغندیو د حملو له کبله دغه ځایونه ویجاړ سوي دي. هغه ویلي چې اشغالګرانو د دونباس بل ښار بخمود چې د روسیې پوځ له وړاندې سخت ویجاړ کړی وو اوس په کنډوالو بدل کړی دی. په ویجاړ سوي بخمود کې لا هم ځینې ودانۍ ولاړې دي او پکې پاتې کسان پر لارو او سړکونو کله ناکله تر سترګو کیږي. خو د ماریوپول او نورو لنجمنو ښارونو په څیر بخمود هم د اوږدې مودې لپاره محاصره وو او په اوکراین کې د عمومي خدماتو ختمولو لپاره د مسکو تر پراخو حملو مخکې هم دغه ښار د اونیو لپاره له اوبو او برېښنا بې برخې پاتې وو. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو و اونی مخکې اټکل کړی و چې د دې ښار چې څه باندې 10,000 اوسیدونکي لرل 90% وګړي هغه وخت وتل چې د ټول دونباس د نیولو لپاره مسکو د څو میاشتو لپاره تمرکز وکړ.
له خبرونو ور اخوا
هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ورته ویلي چې نور دې د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي طالبانو یې د موسیقي ټول آلات ورمات کړي دي. له دې سره په خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وایي له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقۍ د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت لخوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډیر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي دوی ډېرې داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسیږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلي زازي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3,000 سندرغاړو هنرمندانو طالبانو چې په فرنګي برخو کې فعالیت درلود له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي ترڅو له افغانستان او یا هم دریمګړي هیواد نه جدي ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو او د ودونو په پروګرامونو او همدارس په موټرونو کې د سندرو په اوریدلو بندیز لګولای دی.
د افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دا بهیر نږدې نیمایي ته رسیدلی دی. په دې اړه د بختیار ساحل راپور واوري.
Only took 22 overs to bowl Pakistan out for 63. Absolutely brilliant.
دا په 2018 زیږدیز کال د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 1900 کلونو د کم عمره افغان ځوانانو د اتلولۍ شېبې وې. افغانستان د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24 نیټه تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینو له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو له لوبغاړو ازموینې اخیستل شوي دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12 او 14 نیټه له مسیناک او د همدې میاشتې په 15 او 16 نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه څو کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بېلابېلو څانګو د غړو او مسؤلینو تر څنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوي کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي:
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکیرې کتل کیږي، عمرونه کتل کیږي، ټرایل دوه مرحلې لري، دوه مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه یې عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او له هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلو نه څوک ووځي، نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړیږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه را روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغلی ملکزی زیاته کړه:
د هوپ اند ټرایل باره کې بلک وضاحت درکم. د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتیږي او نوی نوی استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډېر زیات وخت کیږي چې موږ اوپن ټرایل نه واغسته، نو زموږ هدف دا و کچیر ته موږ د نس کلنو تر څنګ داسې لوبغاړي پیدا کوو چې هغې کې استعداد ډېر زیات ښه وي، که هغه چیرته ښه فاسټ بالر وي یا ښه وکټ کیپر وي یا ډېر ښه بیټسمین وي، خو عمر یې برابر نه وي، البته ایلیجیبل نه وي د انډر 19 دپاره، تر څو هغه هم موږ ځان سره پیدا کړو، ټارګیټ یې کړو، وې ساتو، که چیرته هغه موږ ته د ایمرجنګ دپاره پکارېږي، یا هغه لوبغاړي چې عمرونه ډېر زیات کم وي او ډېر استعداد پکې وي لکه انډر 16، نو پروسه لګوا د دې لپاره موږ وګ دکړه تر څو د افغانستان کې شاغه استعدادونه شته چې اوسه پر دې چا خیال ورته نه شوی تر څو هغه لوبغاړي هم پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړي وسره روزون کې دولت خان احمد زی به د لوبډلې د جوړخ په پار له اوپن ټرایل سره مخالفت خي او هغه وایي چې په دوه ورځو کې لنګدي 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینې ورکړې په خاطر نوملیکنه کړې وه او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې تر سره کړی ده. خاغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل:
دې ته وخت په دې باندې په کار وځي، په اوله ورځ باندې پرا اوپن ټرایل شوی وای، دوم ورځ باندې بیا په کټګری باندې شل شوی وای، سی اوپنران بیل شوی وای، د اوپنران له اوپنرانو سره ټرایل راغلی وای، د فاست بالرانو سره، د سپینرانو د سپینرانو سره، او د وکټ کیپرانو بیټسمینانو سره، داسې په کټګری ټرایل اخیستل شوی وای.
په دریم ورځ باندې کدل ته نوې کم سی وی دوی ته ټایم کم ملاو سی وی په دریم ورځ باندې باید بیا کتل سی وی دوی ته ډیر زیات بال نه سی وی
د دولت احمدی په وینا کرکټ بورډ لومړی ډیر کسان غوړه کړی دی به تری یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره په کې پاتې راغلی دی او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړې ده چې اکثریت یې غټو د یادونه ده چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخه منې دي او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره ستوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي د افغانستان ملي 19 کلنو ځوانانو په 2013 او 2022 زیږدیز کلونو کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبې رسیدلې دي